ستړي مشي په افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگونو په بخښنې سره تر شونه اسمان باندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې نن په کې د کارګرو د نړیوالې ورځ چې رانږدې دغې په مناسبت چې په افغانستان کې کارګر څومره کار کوي، مزد څومره ده، پیسې څومره ترلاسه کوي، په دې موضوع خبرې کوي. تاسو هم کولی شئ چې ځان خبرونې ته وکړي او خپل نظرونه ورسره شریک کړي. خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. نن په پلازمینه کابل کې یو شمېر ښځو په یو لاریون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژني. جولیا پارسي یوې معترضې مېرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه لاریون نن له غرمې مخکې وه. هغې په خپلو خبرو کې وویل چې نن د افغانستان د خودجوشه معترضو مېرمنو خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري، او په دې ناسته کې هېڅ یوه مېرمن هم نه ده بلل شوې، او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندنې په اړه پکې بحث کېږي. معترضې نجونې دا ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبان څوک په رسمیت وپېژني. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه په یو غونډه جوړه شي، خو وروسته د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویل چې دا به د بحث موضوع نه وي. ښاغلی دوجارک په وروستیو کې ویلي وو چې د طالبانو استازي ته د دوحې په ناسته کې بلنه نه ده ورکړل شوې. په عین حال کې د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمېدو سره مرسته وکړي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې نشاودیدونکو موادو یو شمېر ماشومانو ته مرګ ژوبله راولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. خو د میدان وردګ د امیر اختیار رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییزو رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د پنځو ماشومانو ژوند اخیستی او دوه نور ټپیان کړي دي. د سودان په جګړه کې خپل خواو د دې تاریخ خود لیدل شي خبرې ترې وکړي او منلي چې جګړه دوام نشي مندلې. دغه خبره د سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي فولکلر پتروس رويټرز خبري اژانس ته کړې ده. د رويټرز د راپور پر بنسټ د جګړې د دوام سربېره د ډول سرګندونې د احتمالي هیله مندۍ نه ښکېدلې شي. پتروس زیاته کړې خپل خواو د مذاکرات په پایله پر خپل استازي معرفي کړې دي. د مذاکرات ځای د عربستان د جدې ښار او د سودان جوبا وړاندې شوې دي. خو د پتروس په وینا اصلي پوښتنه دا ده چې مذاکره کوونکي د راغونډېدو لپاره واقعا هغه ځای ته رسیږي او کنه. په سودان کې د واک پر سر دوه ونې وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان، د غلو او د سودان د پوځ قمندان عبدالفاتح برهان ترمنځ نښته پیل شوه. او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې دي. د لوبې د 500 سورونه دي چې په خوست کې د څلور لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته ویلي چې د زرغون جام سیالۍ په ترڅ کې به ټولې 14 مسابقې وشي او پایلو به د می په 18 ترسره شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درانو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونې تمو هر کلی کوم. د مې لومړی د کارګر نړیواله ورځ ده. ل ډیرو کلونو راهیسې دا ورځ د کارګرو زحمتونو ته د درناوي په خاطر لمانځل کیږي. کارګر د هرې ټولنې د ودې او پرمختګ مټ ګڼل کیږي، او هر ټولنه چې خپل کارګرو څخه ښه استفاده وکړي او حقوق ته ښه امکانات برابر کړي په همغه اندازه د پرمختګ لار پکې هواري شي. د 1948 د می په څلورمه د امریکا په شیکاګو کې پولیسو پر اعتراض کوونکو کارګرو ډزې وکړې چې په ترڅ کې کارګرو ته مرشوب لیواوښتې. کارګرو د کار د شرایطو د بدلیدو او له 10 ساعتونو څخه 8 ساعتونو ته د کار د ساعتونو د کمیدو غوښتنه کوله. موږ نن د ازادي راډیو په دې ترشناس ملاندې خبرونه کې په افغانستان کې د کارګرو پر وضعیت شکی شو. په وروستیو دوه کلونو کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کار زیات خراب شوی دی. د ځینو راپورونو له مخې 18 میلیونه افغانان بیخي اوزګار دي، او هغوی چې کار کوي هم تر پخوا شرایط خراب شوي دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د مزدورانو او زحمتکشانو د سرتاسري اتحادیه رئیس ډاکټر لیاقت عادل، د صنعتکارانو د اتحادیه ویاند او مرستیال احسان الله احساس، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند او د اقتصادي چارو نظر خاوند دریا خان بهیر. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې موقع درکو چې د واتس اپ له طریقې یا د ټلیفون له طریقې له موږ سره تماس ونیسئ که زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري یا نظر لري ورسره شریک کړئ. لومړی ښاغلی احساس، د صنعتکارانو د اتحادیه ویاند او مرستیال، که زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې نن سبا د افغان کارګرو وضعیت څنګه دی، او داسې لنډ او په خلاصه ډول ووایئ چې په څه وضعیت کې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، ډېر زیات مننه سروان صاحب، لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو درنو او محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، له تیرو څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې لومړی جګړو او ناامنیو د خلکو ژوند تریخ کړی و، او وروسته په له تیرو دوه کلونو راهیسې له تحولاتو سره، یا د جمهوریت له سقوط وروسته، فقر او بیکاری که څه هم په افغانستان کې زیاته شوې ده، خو د دې تر څنګ دا چې په تیرو کلونو کې جګړو د خلکو ژوند تریخ کړی و، خو الحمدلله اوس امن شته. خو د امن تر څنګ فقر او بیکاری او بېوزلي د خلکو ژوند یو څه له ستونزو سره مخ کړی دی. تاسو باور وکړئ چې کله هر سهار د دلته کابل او د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک ځي، مزدوران ځي چوک ته هلته د کار په لټه کې وي، کله چې یو کس راشي یو تن یې په کار وي، نو باور وکړئ پلسګونه ځوانان په هغه پسې منډې وهي، وایي چې ما ته کار وکړه، بل وایي چې ما ته کار وکړه. د بیکارۍ کچه یو څه ډېره شوې ده، نور امنیت شته، خو د بیکارۍ کچه تر ډېره پورې نه ده حل شوې. اوس هم زموږ ډېری ځوانان او ډېری خلک بیکاره دي، چې دا تر ټولو یو غټه ستونزه ده. په دې هیله چې په افغانستان کې بیکاري له منځه لاړه شي او خلک دا چې اوس یو څه په امن کې دي، هیلهمندي دا ده چې موږ هیلهمن یو چې د امن تر څنګ د خلکو او د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه حل شي. کله چې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه حل نشي، نو زه مطمئن یم چې دغه ځوانان به ځي په غیر قانوني ډول خارج ته، بهرنیو ملکونو ته به ځي. زمونږ ډېری هیوادوال له تیرو څو لسیزو راهیسې، نه یوازې دا چې په دوه کلونو کې، بلکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د ایران ته په غیر قانوني ډول اوړي، هلته مهاجر کېږي.
په دې به خبرې وکړو چې په ایران کې د کارګرو وضعیت څنګه دی، همداراز په عربي هیوادونو کې چې زموږ ډېر کارګر شته، په پاکستان کې هم شته، په یغو به هم خبرې وکړو. تاسو دې داخل کې د افغانستان کې د کارګرو په وضعیت خبرې وکړئ چې ډېرو ته کار نه پیدا کېږي، او ګڼ شمېر ولاړې یو نیم تکه کار پیدا شي، او هغه څوک چې کار ورکوي غپسې خلک منډې وایي چې ما ته کار راکړه. اجوره څنګه ده؟ د اجورې په اړه ووایست، البته په مقایسوي ډول یې ووایست چې پخوا څنګه وه، اوس څومره ده؟
ګورئ، ما مخکې سروان صاحب یادونه وکړه چې نه یوازې په دوه کلونو کې، بلکې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د کارګرانو وضعیت خراب دی. اجره هغه تقریبا 300 روپۍ د یو مزدور اجره ده. هغه په کلیوالي سیمو کې که یو نیم مزدور ته 300 روپۍ ورکړي، هغه به هم په ډېرو سختو کارونه باندې. نور همدغه کوم کسان چېرته په چوک ودرېږي، یعنی که چېرته د 9-10 بجو نه وروسته شي، دوی دې ته لیواله دي چې په 100 روپۍ هم د یو چا سره لاړ شي کار وکړي. نو ستونزې مشکلات شته دي، ځکه دلته خو د یوې خوا ځوانان بیکاره دي، د بلې خوا دلته کار نشته دی، د بلې خوا
درې سوه افغانۍ دي که نه. 300 افغانۍ خو د کار وخت یې بیا څومره دی؟ په پیل کې ما اشاره وکړه چې د می په لومړۍ په 1868 میلادي کال کې په امریکا کې دا ورځ وروسته له هغه رامنځته شوه، ځکه چې هلته کارګرو په دو شیانو اعتراض درلود. یو د کار د وخت چې 10 ساعت و دوی 8 ساعته غوښتنه درلوده، او بل د کار شرایط چې کار شرایط باید بدل سي او اجوره زیاته شي. په افغانستان کې څومره یو کارګر باید کار وکړي په درې سو افغانۍ؟
ګورئ، هر کارګر چې ځي مثلا د سهار له اتو بجو څخه پرسمي چې دی، د کار وخت یې تر څلورو بجو پورې دی. خو ډیری هغه کارګر چې دوی ځي مثلا په یو کور کې کار کوي یا یو څوک بیا هغه نظر کار ته دی، ځکه دوی د دې ضرورت لري چې باید کار وکړي، پیسې وګټي. ممکن د همدغه درې سوه افغانۍ په بدل کې له سهار اتو بجو نه یا له سهار له اوو بجو څخه تر ماښامه پورې دوی کار وکړي، یا ممکن ټوله ورځ په دې باندې سختي تېره کړي. یعنی درې سوه روپۍ د یو نفر
دپاره، درې سوه افغانیو تر څنګ آیا ډوډۍ هم ورکوي، څه چای مای به هم ورکوي او که نه؟
بل شته دي، ورکوي، ډوډۍ هم ورکوي، چای به هم ورکوي. یو نیم به هغسې وي چې هغه مثلا یو ځای کې کور جوړوي، په هلته امکانات ونه لري، کور یې نه وي، هغه مجبوره دي چې دوی له خپل ځان څخه مصرف کوي. ډیری ځایو کې د همدغه درې سوه روپۍ په بدل کې کار هم شته ورکوي، او ډوډۍ او ډوډۍ خو دومره نه خپل چې دوه وخته یو چای دی او د غرمې ډوډۍ ده همدغه ورکوي، نور خو داسې امکانات ورته نشته.
بله، د فابریکو د کارګرو په اړه به هم خبرې وکړو، خو یو اوریدونکی مخکې له مخکې تیار دی، غواړي چې خبرې وکړي. اول به دوی ته ورشو چې مصرف یې ونشي. مهرباني کوئ، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
سلام علیکم شیبر صاحب، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ټول اوریدونکو ته.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مننه وحید الله، مدني ګار سره خبرې کوم. او زه خو مخکې په شاروالۍ کې ما کار کوو په دغه تیرو نظام کې، نو چې کله دا نوی نظام راغی مونږ د شاروالۍ کارکوونکي ټول ویستلو، او خپل کم کسان چې دي دوی ځای په ځای کړل. بیا زه لاړم مهاجرت ته مې مخه وکړه ایران ته. ایران کې مونږ سره ډېر ظلمونه وشول، مونږ کار کوو، هغه پیسې مونږ ته کومه اجوره چې زمونږ وه هغه مونږ ته رانه کړل شوله، او بیرته ډیپورټ شولو. هغه کم کار چې مونږ لس میاشتې نه میاشتې کړی و هغه کارګرۍ پیسې مونږ ته رانه کړې، او ډېر ظلمونه راسره وشول. په ایران کې واقعا چې د کارګرو سره ډېر زیات ظلمونه کېږي، او بیا چې کله دوی مونږ ریپورټ کولو نو مونږ دوی څخه دا غوښتنه وکړه چې تاسو ولې دومره ظلم کوئ. نو هغوی مونږ ته وویل چې تاسو اوس داسې یې لکه بې سرپوشه دیګ، نه حکومت لرئ نه دغه لرئ، ستاسو د پوښتنې څوک نشته دی چې مثلا ستاسو پوښتنه وکړي. تاسو افغانان بدبخته یې، او تاسو هم دې بدبختې ورځ دپاره پیدا شوي یاستئ.
وحیدالله صاحب، د ایران نه مخکې تاسې یو ښه مثال وړاندې کړو چې موږ هم داسې راپورونه لرو چې په لکونه افغانان له کاره ایستل شوي دي په داخل کې. تاسې د ښاروالي کارګر وئ، کار کوونکي وئ، نو کله چې تاسې له کاره جوابولئ دلیل یې څه و، په څه خاطر؟
دلیلونه مختلف دلیلونه وړاندې کړي. دوی حتی د ښاروالۍ کارګر ته هم په هغه سترګه کتل چې تاسو مثلا د نظام کار کوونکي وئ. نو ښاروالۍ کارګر خو د جادو خدمتګاران دي، مثلا د سرکونو د صفایۍ دپاره د ښار اتلان دي، مثلا د ښکارونو د ښکلاو دپاره دي. دوی هماغه افراطي نظرونو باندې مونږ سره کومو خدایي دغه چې و هغه مونږ سره وکړه، او مونږ یې د وظیفو څخه لرې کړو، او خپل ناپوه او غیر مسلکي اشخاص راوستل او په ګمارل. نو دا یو داسې برخورد مونږ سره وشو چې دا ډېر ظالمانه و، او ډېر کسان بې دندو شوي دي. اوس افغانستان کې خلک تیښتې ته مجبور دي، نو
په تیښتې کې هم روزګار نشته، د خلاصون لار نشته. تاسې د ایران قصه وکړه چې هلته هم څه ډول برخورد در سره وشو. نورو ته څه وایست، نورو افغانانو ته چې د کار لپاره ایران ته لاړ شي، او ستاسو تجربه کافي ده؟
په وطن کې چې دا حالت دي ما غورنه سخت هم لیدلی دي، خو زه بیا هم زړه ښه کوم چې یو ځل بیا هم لاړ شم. خو غوښتنه مې دا ده چې په قانوني اسنادو باندې لاړ شي، نو دا به بهتره وي که نه، که مصارف هم وشي او لږ دغه مې سړی باندې سخت هم راشي، خو چې قانوني او شی ولری نو بهتر به ایزه که غیر قانونی مهاجر سره ډیر ظلم کیږي،
ډیر
سیم د کار نه ورکول کی.
بله تاسو دا قصه وکړه، ډیر زیاته مننه وحید الله صاحب چې لنګرهار مو ټلیفون کړی. زموږ د خبرونه بل میلمه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. مومند صاحب، په افغانستان کې شایي ډیر داسې کارګر وي چې د پانګوالو سره په کار بوخت دي، په فابریکو کې کار کوي، په خصوصي سکتور کې په کار بوخت دي. د هغوی د وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې وضعیت یې څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب تاسو سلامونه، استاد د رادیو محترم ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په بحث کې څوک سره وي څنګه اوسه؟
بله، ښاغلی احساس صاحب دی، د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال.
زموږ احساس صاحب معظم ته ډېر سلامونه او احترامات وړاندې کوم. فکر راځي تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان په وچه کې یو پروت هېواد دی، او د کلونو راهیسې افغانستان هم یو زراعتي هېواد دی، او د مالداري هم دغه پشکېسته فرصتونه پشکېسته، او صنعت هم تازه نو پای تقریبا لس پنځلس کاله کېږي اوس موږ په بعضو چارو کې خود کې پای ته رسېدو. د کارګرانو وضعیت په افغانستان کې شدید فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته یو داسې اندېښنه پیدا شوې ده نو که زه دلته وم دلته کار نشته، زه باید حتما خارج ته ولاړ شم. یو مثال به زه تاسو ووایم، افغانستان تقریبا د ورځې د لسو څخه تر پنځلسو میلیونو یوازې د چرګانو هګیو ته ضرورت لري. زه فکر کوم دغه زموږ کارګران چې دي که دا خپل ځان ته یو بسینه ولري او د وزارت د زراعت او مالداری د فاصله خو د دې ته یو فرصت جوړ شي چې مثلا هر نفر چې دی د سلو سره در 200 دانو پرې مثلا چرګان ولري او ویروزی په نورو برخو کې د مالداری په برخه کې کوشش وکړي. زه فکر کوم چې افغانستان د طبیعي یا نیچرل دغه اورګانیک اګوی څخه د پرمختللې وی او غدر د نور در د ماشيني اګوی ګراني خطرګوري دا څونه مهم کار دی. ودی زموږ ټول خلک په دا کې شل دي زادر ګډنګو هچوي، خامخا یا ایران ته دي یا ترکیه ته دي یا بل ځای ته دي. زه فکر کوم ماته دا چې یو تقریبا درې میاشتې مخکې زه په اروپایي هیواد کې ولته ما یو ځوان ودی چې تقریبا ډیر ښه د غیدر لودل، یعنی ډیر ښه تعالی تحصیلات درلودل، منګرغه په موټر کوشي کې په موټر کوشي کې کار کوي او د موټر پالیش کوي یا دا شکوي دا دومره ډیو ډیره در اوره قصه ده. ودی زه فکر کوم چې یو څه لازمه ده هغه پرسته چې موږ په افغانستان کې لرو.
مومن صاحب دغه ټکی چې تاسو ورته اشاره کوئ دا مهمه خبرې دي. رښتیا هم له تاسو تجربه زه هم لرم چې ما په دې خپل گاونډیو هیوادونو کې لیدلې دي چې هغه کارونه چې دوی هلته کوي په خپل وطن کې نه کوي او په شرمی شي. دا ځان ته باسته او جلا باسته ترې وحده پوری حقیقت دی. لیکن زما سوال دا و چې هغه کارګر چې په فابریکو کې کار کوي، له پانګوالو سره په بیلابیلو شرکتونو کې کار کوي، دغه وضعیت
زه فکر کوم د افغانستان سوداګر هغه قانون چې د کار او قانون د فاتخ جوړ شوی دی هغه قانون ټوله په پوره ډول رعایت کوي. شاید دا نه ده چې په سل کې برای شاید په بعض ځایو کې مراعات نه شي. ولې زه فکر کوم ماته چې دغه څه دوی ته ښه امتیازات ورکوي، خصوصا د خصوصي کور په اډانه کې چې هر څوک کار کوي، موږ په دې باندې عقیده یو چې غټې کمپنۍ د دې توانایي لري چې ټولو خپلو کارګرو ته یو حقوق پر ځای ورکول کېږي. د هغو د مشکلات په باره کې بعض وخت مریضي ورته پېښېږي، د هغو دپاره پیشبیني لري، کم نور صحیح مشکلات ورته پېښېږي، د هغو دپاره مشکلات لري. په کور کې مثلا بعضې د زوی واده یې بند وي، د بل چې دا به په هغو کې انشاءالله پوره همکاري ورسره کېږي. یعنی هغه مشکلات تقریبا هغه څوک چې په خصوصي کمپنۍ کې کار کوي، زما سره په خپله شخصا داسې څوک شته تقریبا چې 15 کاله 30 کاله کېږي کار راسره کوي. یعنی هغه
مومن صاحب دا خو فکر کوم چې له شخص تر شخص پورې به فرق لري. مثلا تاسو هغه لري آیا قوانین مرتشته وکنه؟ بله
سروان صاحب قوانین ټول منظور شوی دي. د کار قانون سره چې درلاوته پر بزما د خیال په هغه کې کوم تغیرات نه راغلي، چې دا یو چا حق چې باید خصوصي کمپنیانی هم باید ماشې درې ځای لوسته دي، هغه ته باید تقاوت ورکړي او په وخت سره په کور کې شنې دا سره باید خپل هغه همکاري او کومک وکړي. دا هم په انساني لحاظ د دې کارګر حق دی او هم د افغانستان د نافذه قوانینو کې د پیز دی د حق دی چې باید دا غسره حقوق چې د دیوي باید هغه ورته ورکول.
بله صاحب ډیر زیات مننه. کور ودان شغله احساس مومن صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه چې زموږ کارګر چې بهرنیو هیوادونو ته ځي او سختۍ په ځان قبلوي دغه ډول شرایط په خپل هیواد کې مشته. تاسو لیکن مخکې ویل چې ډله کارګر به ولاړې د سړک په سر که یو نیم ته کار پیدا شي نو ټوله په هغه چاپ سي چې کار فرما دی پیغه پسې منډي وي. دا څنګه چې مومن صاحب داسې خبرې کوي او تاسو داسې خبره وکړه کوم یې ومنو؟
سروان صاحب محترم د مومن صاحب خبرې ټوله په ځای دي. زما هدف هغه کارګر چې دوی د چوک په سر ودرېږي او یو هغه کارګر دی چې دوی په فابریکو کې عملا کار کوي. زه به تاسو ته ووایم د افغانستان کې تقریبا 5300 فابریکې شاوخوا موږ لرو. د ټول ارقام به نه فهم زه به یوازې د کابل اړوند د چرخي پلک صنعتي پارکونه باندې خبرې وکړم چې هلته تقریبا 500 فابریکې موږ لرو. په دغه 500 فابریکو کې کله چې برېښنا موجوده وي کومه تخنیکي ستونزه نه وي 5000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. جناب سروان صاحب یوه د تولیدي فابریکو یا د خصوصي سکتور د کارګرو خبره ده. یوه په عموم کې هغه د هغه کارګرو یا د هغه ځوانانو خبره ده چې موږ د هغه د چوک په سر باندې ودرېږي. دغه جلا بحث دی او د کارګرو هغه چې په تولیدي فابریکو کې فعالیت کوي هغه جلا بحث دی. یعنی په خصوصي سکتور کې موږ زشت تر زیات تاسو په کېدای شي په میلیونونو کسانو ته د کار زمینه برابره وي چې هغه له هر ډول حقوقو څخه برخمن دي.
لکه تاسو ته معلومه ده چې زموږ په وطن کې فابریکې کمې دي او تاسو په خپل هم د برق یادونه وکړه چې هغه هم اکثرا نه وي. نو مومن صاحب اشاره وکړه چې دا د فابریکې څه چې لرو دا هم په دې وروستیو کلونو کې میده میده جوړې شوې او تازه تازه غوړېدې چې تغیرات راغلل.
خو بالکل د مومن صاحب خبرې په ځای دي. سروان صاحب زمونږ هدف د ما دوه هدف و. یو هغه هدف دی چې سر کارګر ودرېږي، بل په تولیدي فابریکو کې چې کوم کسان کار کوي لکه ما چې مخکې یادونه وکړه چې د پلچرخي په صنعتي پارکونو کې 500 فابریکې دي کله چې تخنیکي ستونزې موجود نه وي هغه تخنیکي ستونزې هم ډېرې کم وخت کې حل کېږي. یعنی په 500 فابریکو کې تقریبا موږ 500 کسان ګمارلي دي، یعنی 500 کسان ته د کار زمینه برابره شوې ده چې دا ډېر غټ ارقام دي. یوه هغه مسله ده، بله د هغه کارګرو مسله ده چې د چوک په سر ودرېږي. تاسو هر سهار ټول یې وینو چې مثلا په چوکونه باندې کارګر ودرېږي چې یو کس راځي ټول ورپسې منډ وایي چې ما ته کار راکړه. دا جدا بحث دی. نور فقط خصوصي سکتور کې ورته ځای ورکړ شوی، مثلا په کارخانو کې په تولیدي فابریکو کې په ټولو کې ورته ځای ورکړ شوی هغه له حقه حقوقو څخه برخمن دي. خیر دی، بالکل یو څه اقتصادي ستونزې په افغانستان کې موجودې دي. ممکن
احساس تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه څوک چې کارګر له سړک له چوکه لزان سره بیا کور ته او کار پی کوي یا ساختمانی یا بل کار یا لرګي پی متوي یا بل کار پی کوي اغه نو په غسړی پوری اړه لري چې ډوډۍ ورکوي چای ورکوي نه ورکوي. په دې برخه کې تاسو په نظر قوانين نه دي په کار یا قوانين شته چې څومره کار باید پیو کې؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا بیا فرق لري، یو سړی ممکن تر ماښامه پوری پی کار وکړي، یو نفر ممکن څلورو بجو پوری پی کار وکړي په همدغه 300 افغانیو باندې. په دې برخه کې تاسو د صنعتکارانو د اتحادیې د ویاندو مرستیال پر توګه څه وایست؟ قوانین شته؟ څوک څاري؟ څوک عملي کوي؟
مننه سروان صاحب. په تولیدي فابریکو کې ټول قوانین شته، یعنی په د تولید په برخه کې هغه کسان چې دوی هلته کار کوي د هغه د هر ډول حقوقو څخه برخمن دي. دا کسان چې راځي د چوک په سر ودرېږي دا د یو کس راځي هغه نسبت د کس پورې فرق کوي. لکه د وخته چې مومن صاحب هم ورته اشاره وکړه، ممکن یو څوک یو کارګر بوځي هغه د زړه د بدوالي په خاطر باندې د ورځې ورته که 300 افغانۍ د ده حجره وي ممکن ورته 500 افغانۍ ورکړي. د 500 افغانۍ ته څنګ ممکن ورته ډوډۍ هم ورکړي، حتی که چېرې داسې د مثلا د اختر او نورو په وختونو کې که چېرته یو څوک یو کارګر بیایي ممکن هغه زکات چې ورباندې اوړي هغه هم ورته ورکړي، د اختر دپاره جامې هم ورته ورکړي. یعنې دا ته کس پورې فرق لري. نو موږ هیله مند هم همدې ته یو چې په هغه کسان چې دوی له چوک څخه ځي هلته کار کوي له یو چا سره د په یوه کس چې څو کسه منډې وایي په دې هیله چې دغه کسانو ته هم د خصوصي سکتور په برخه کې د تولیدي فابریکو په برخه کې دوی ته د کار زمینه برابر شي، تر څو هغه کسان چې په چاخ باندې ودرېږي او دوی په یوه کس کې څو کسه منډه وي دغه د دغه څخه مونږ خلاص شو، ځکه دا ډېره دردېدلې کیسه ده. افغانستان ماشاءالله یو صنعتي هېواد دی، تولیدي هېواد دی، فابریکې لرو. په ډېر کم وخت هلته د صنعت په برخه کې پرمختګ شوی، په ډېر کم وخت هلته د تولیدي فابریکو په برخه کې مونږ پرمختګ لرو. یعنی په تقریبا په 40 کلمه موادو کې مونږ خود کفایه یاستو، دلته د زرهاو فابریکو تولید په صورت کې، یعنی کېدای شي د هېواد په کچه مونږ په میلیونونو کسان ولرو چې هلته په تولیدي فابریکو کې ورته ځای ورکړل شوی. هغه کسان چې دوی په چاخ باندې ودرېږي بغیر د کوم سرنوشت څخه، دوی د یو چا سره ځي هلته کار کوي، یعنی په دغه باندې مونږ ډېر زړه سوځي. دغه مونږ هیله دغه ده چې دغه کسان ته هم په دې خصوصي سکتور په برخه کې کار پیدا شي، یو هغه کسان چې دوی مثلا لکه د وخت چې هغه ورور اشاره ورته وکړه چې یو چا د ننګرهار څخه زنګ ولا و چې زه په دنده کوم، د دنده څخه وایستل شوم، هغه هم مونږ هیله مند یو چې بیرته حاکم نظام وغواړي تر څو ورته د کار ورکړي او دوی د خارج یا بهر ملکونو څخه د تګ څخه منع شي. لکه همدغه مونږ با استعداده کسان چې لاړ شي په خارج کلته یعنی موټر مینځي ابل کار کوي. دا ډېر د افسوس خبره ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې مونږ امکانات شته، دلته ځوانان ته د کار زمینه برابرېږي، خو ځوانان هم باید هڅه وکړي، ځوانان هم باید کوشش وکړي تر څو دلته وګرځي، د یو کار په نیټه کې اوسي، په کار باندې ونه شرمېږي. زه خپل یعنی باور وکړي چې زه مثلا د افغانستان صنعتکارانو ټولنې ویان یم، خو که زه د دغه دندې څخه لرې شم، که زه سبا کراچیواني کوم، په دې باندې زه شرمېږم نه، خو مهمه دا ده چې زه د خپل اولاد لپاره، د خپل فامیل لپاره نفقه پیدا کړم. او یعنی د ما غوند ځوانان یا نور ځوانان باید په هیڅ کار باندې ونه شرمېږي. خو که زه چېرته خارج ته ځم، دلته کار نه کوم، خارج کې دلته موټر مینځم یا یو بل کار کوم، په هغه باندې نه شرمېږم، خو په افغانستان کې سبزي خرڅوم په دې باندې شرمېږم. دا باید د خپل وجدان له مخې، د خپل د فامیل په خاطر باندې باید سبزي م خرڅه کړم، یعنی په ډېر کارونه وکړم تر څو زه د خپل فامیل لپاره یو مړې نفقه پیدا کړم. نو د تولیدي فابریکو وضعیت الحمدلله د تیر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی، د تیرو کلونو په پرتله تیر کال ښه و، د تیر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی، یعنی ممکن کال ته بېخي زیات ښه شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. البته تاسو خو وایئ چې ښه شوی دی، خو په دې یو کال کې د برېښنا ډېرې ستونزې هم لرلې او ډېرې فابریکې ولاړې وې، خو دا راپورونه خو ستاسو په قول همداسې وو. خیر، اوس یو اورېدونکی لرو.
لیکن
تاسو ویل چې تېر کال تر بل کال بهتره وو، تاسو دا خبره هم وکړه. خیر،
بالکل، تیر کال فابریکه د یوې میاشتې جریان ده چې د مونږ برېښنا وارداتي ده، یوې میاشت تقریبا په کابل باندې برېښنا قطع شوه، فابریکې ولاړې وې. وروسته چې کله د مونږ وارداتي برېښنا جوړه شوه، بیرته فابریکې چلانه شوه، دې فعالیت کوي.
اوس یو اورېدونکی لرو. ځان راوپېژنه. آزادي راډیو
سروان سے محترم، تا ته سلام او د میلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم. همدر دم له لغمان.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
ساروان صاحب، بې له شکه سې د بیکارۍ کچه زیاته سوې ده، او وجه یې همدا ده سې مثال خبرې، یو خو ډېر خلک له دندو نه بدل سوي دي که نه، د هغو په وجه نور خلک راغلي، او بله خبره دا ده سې ده په خپلو سترګو ساروان صاحب سې د ما مسلک هم همدا و، او دې کې زه په خپلو سترګو سې ما په لکونو خلک لیدل، په لکونو خلک، او هغه اوس بیکاره دي. هغه دغه د خښتو بټۍ وې ساروان صاحب محترمه، سې په تقریبا 1400 بټۍ په دې د 100 باګرام کې وې، همداسې په خوست لوګر دغه ټولې داسې وایا پلج وې، په سلو کې به چېرته په دغه 2 کاله کې 2-3 بټۍ چلېدلې، نو ټولې بندې وې. ساروان صاحب، دغه خښتې سې چا چولې، دا چا چلولې، بیا پخېدې، دغه ټولو خلکو دې کې کار کوو، بیا تلی ګل کار به کار کوو، هغه سره به مزدورانو کار کوو، نو دا بل د مزدور قدر ډېر پکې کم شوی ده. دا اوس اوس ځکه سې په خوست کې دا پخواسې و، دې داسې قانون ټاکلی او د بټیګانو ساروان صاحب سې هغې ته به ډوډۍ هم ورکوله، او زر خښتې به یې ورته په 350 افغانۍ ورکولې. بیا دغه اوس دغه 2 کاله کې دننه داسې کار شوی ده سې هغه ډوډۍ په مزدورانو باندې بنده شوې، درې ټیمه هلته خو به ټول مسافر پراته ول جراګان، اوس هغه خرچې هم هغوی خپله ګالي سي کومه بټۍ که چېرته چالانه وي او اجرت هم مثال خبرې ورته نه ده جیک کړی هماغه ریټ ورکوي نو دا خپله یو مزدور سره ظلم ده او بل که څوک یې نه مانی د بیکارۍ کچه زه ورته مثال خبرې په دغه تیر زمي کې جدي میاشت کې دلته دغه د انکشاف لخوا نه کار وم دغه مرستې په مزدورۍ ورکولې په وچه سیله کې په ویاله کې به پهلوچه خلک ولاړول یعنی که لږ صرف ډوډۍ چاله رودل نو هلته نه درېدل هغه اوبو کې سي زر روپۍ هم ورکړې وې خو په دوه سوه افغانۍ باندې به خلک په جدي میاشت کې په یخو ویاله کې ولاړول او خټې به یې له ویالې راښکلې او پاس به اچولې او که څوک یې بیا هم نه مني زر نفره زه په خپله کرغیو ولسوالۍ کې په دوه سوه روپۍ سي د هر چا په کاري ځوانان زه ورته ازوري دم ولاړ یم که هغه زمه یي که هغه وړی نور د ساروان صاحب وخت نه نیسم خو باید چې ټول دې ته توجه وکړي غریب خلک ډېر تباه او برباد دي دغه کوله دی په داخل کې دننه کې په لکونو خلکو کاروبار ده پکې چې مونږ خپله وینو په لکونو خلکو نو دغه کوله دی په داخل کې هغه کې خلکو ته ورکړي خیر ده په قراردار کې ډېر تاوانو کې دا د هېواد هم ترقي ده چې یو بنګله جوړېږي نو هغه خو له چټي له لوټو نه جوړېږي هلته به خښتي په خښتو نه به جوړېږي نو که وزارت یو کار شي هغه له خښتو جوړېږي باید دغه بټیګانو ته وخت ورکړي دا کولی داخل کې مصرف
کوروان په فیسبوک کې ډیرو اوریدونکو دې ته ورته خبرې کړې دي مثلا قدرت الله لیکلي دي وایي کارګر غریبان د ډوډۍ په لټه کې دي چې چوک ته لاړ شي په کار به د یو نفر وي ټول غریبان به په یو غږ ووایي چې زه ځم بل وایي زه ځم دنیاوال د خوندونو په لټه کې دي او موږ د ډوډۍ په لټه کې دي ته ورته ډېر پیغامونه راغلي دي بیرته یو اوریدونکی هم لرو د واټساپ له طریقه فکر کوم بله ځان راوپیژنئ ازادي راډیو نه قطع شوی دی وربشو بیرته مومن صاحب ته مومن صاحب د خلکو د دغو شکایتونو په اړه څه وایي کارګر دومره ډیر دی او کار نه ورته پیدا کیږي مخکې مو د همدرد صاحب خبرې دي اوریدونکي واوریدلې چې کار نشته او خلک په سختو مشکلاتو کې غرق دي پانګوال څه کولی شي ستاسو په شان خلک چې پیسې لري نسبتا او پانګونه یې کړې ده دوی څومره کومک کولی شي څومره د جذب امکان شته په خصوصي سکتور کې
ډېره مننه جناب سروان صاحب د دواړو ورونو پوښتنو ته په ډېر احترام خدای تعالی دې خصوصا د اخري ورو د بټۍ په باره کې دې دغه وکړه د برنامې څخه بعد که تاسو د دې نمبر در سره زما نمبر ورکړي دې زما سره په تماس شي د زغال په باره کې دې ته اسانتیاوې موجود دي که دې ته کوم کار خدمت څه نه دی وکړو چې بټۍ والا په بټۍ والا سره موږ څنګه کولی شو چې همکاري ورسره وکړو واقعن لکه دې چې خبره وکړه دې دغه ورو ډېر یو نیک نظر ولي چې په خې خشتي یو داسې چې د خلکو سرمایه تحفظ کوي که یو څوک کور جوړوي که یو شی جوړوي چې د دې دغه کوي چې د دې هغه کور پوښتي او بل ودي ته څنګه کولی شو چې دا خشتي ارزانه تمام شي کوم د خې خشتي د افغانستان د ټولو خلکو ضرورت دی او دا به انشاءالله پر همکاري سره کوو زه پهلن په کندهار کې دوه ورځې بعد انشاءالله په کابل کې د دې سره به همکاري وکړو بل سروان صاحب بیکاری یوازې نه په افغانستان کې بلکې که تاسو چار طرف زموږ همسایګان وګورئ مرکزي آسیا جنوبي آسیا او ایران دا منطقې وګورئ دلته د بیکاری کچه شته د بیکاری کچه ولې په افغانستان کې تقریبا دغه یو کال یا دوه کاله د مخه چې کوم تغیرات راغلل کوشش خصوصي سکتور ته ډېر شوی دی زه تاسو ته وایم چې دلته ورور خبره وکړم درسره چې مثلا چې بیا تغیرات راغلل یا خلک کې تاسو ولو بخښي چې بیا خلک نو پای صنعت بیا اقتدار لته ګوري تقریبا د پروسه خال رئیس اقتصادي شورا دا پریکړه وکړه چې یو د نظرو وسنه د افغانستان څخه باید لاړ نشي دا باید په افغانستان کې بیرته ویلی شي او د افغانستان خلکو ته کار پیدا شي افغانستان څخه سیخ صادریږي د غنن چې زاست سره خبرې کوم تقریبا لور ساته یا پنځه ساته مخکې تقریبا اولین محموله ترانزیتي د ګازو تقریبا د افغانستان د لارې پاکستان ته راوخته او موږ د دې افتتاح وکړه په کندهار کې چې دا به تیریږي دا به هم خلکو ته کار پیدا کوي ولې زه فکر کوم چې یو سړی خپل ځان ته هم باید هر څوک چې وي کولی شي چې د خپل چاپېریال د محدودیت څخه څنګه کار واخلي دا په یو هغه ورکشاپ لري چې وزارت زراعت، وزارت زراعت، وزارت تجارت، نور اړوند وزارتونه د کار وزارتونه په دې کې یو ګډ امهنګي باید تر ولري. جمع سکتور خصوصي، سکتور خصوصي هم داسې نه چې باید بیکار شي، جمع امهنګي ولري. اوس موږ څنګه کولای شو چې خلکو ته د کار زمینه پیدا کړو؟ د شته شرایطو څخه موږ داسې نه شو کولای چې دلته به موږ د مرسیدس بنز فابریکا جوړو، خلک به راځي. موږ د شته شرایطو څخه باید کار واخلو او پیلې پیلې اوسنی اپرچونیټی پرفکتری د دې پرتات موږ څنګه کار وکړو چې خلکو ته کار زمینه پیدا کړو. مثلا څنګه موږ کولای شو د پیکینګ په باره کې موږ خلکو ته ښوونه وکړو، څنګه کولای شو د مخدوم مقداري یو شی کې د مالداري د میات کې اوس بعض ملکونه دي تقریبا د سوچ د شلو کې ملکونه دي موږ دوه فلکو پسونه یا مواشي صادریږي تقریبا سعودي ته شي صادریږي د لوی اکثر په وخت کې، او هلته چې ضرورت دی د ذبح د پاره یا د قرباني د پاره ضرورت دی، موږ څنګه کولای شو د دې د پاره ماحول جوړ کړو؟ زه فکر کوم د پنبې د پاره موږ څنګه کولای شو چې ماحول جوړ کړو. داغه اوس تقریبا په افغانستان کې د تاریخ کرکله تقریبا څو وخت چې اسلامي امارات راغلي دي دا بند ده، د دې د پاره پر بجل باندې خبرو کو چې خلکو په بکره ده موږ په پنبې څخه څنګه کار جوړ کړو، او څنګه تار صدر کړو، د پنبې څخه څنګه غوړي جوړ کړو، د پنبې څخه څنګه د کنجاره چې راوځي د خپل مواشي د پاره استعمال کو. نو دا ډېر فرصتونه په افغانستان کې ست هر هغه ملک پر مخ تللی چې د خپل شته فرصتونو څخه کار وکړي. کته چې مالیزیا وګوري، په مالیزیا کې د غوړو درخت سره په مایل چورته وای دي د غوړو څخه زیاته غوړي جوړي. نو څنګه ته مثلا د پنبې څخه کولای شو چې غوړي جوړ کو، تار جوړ کو، ټوکر جوړ کو؟ ولې افغانستان تاسو ګوري چې افغانستان څه ډېر تعذير کې دی؟ د افغانستان ټول پیسې منجمد دي دنیا خپل هغه څه غواړي، هغه غواړي چې په افغانستان باندې تطبیق کی یا دا غواړي. نو دا ان شاء الله دا موږ په خپل سکتور ته دا مشکلات دي، د پیسو انتقال مو مشکل دي. دا خبره کې چې کثیر دنیا کوشش وکړي، زه په خپل پدې کې دایم چې د دنیا څخه هم سره به یو کومه کوونه چې موږ څنګه کولای شو دغه شته پرستو څخه کار واخلو. جناب سروان صاحب محترم، موږ شه لاسي صنایع لرو، دا غوځ د افغانستان مربول تقریبا زه د اختر نه مخکې درغلت ما یو پاپریکا وښدل د ډبري پاپریکا. یقین تاسو کې چې په دې کې تقریبا در 500 شپږو نفر پر کار کوي، او دې دومره یو صحیح مربول، یو دومره صحیح صبر دي تولیدوله چې قدرته په داسې م کې د دې نمونه نه و. بعض وخت موږ مشکلات ترو او سایګان مشکلات ترته جوړي. په الحال خو شکر دی الحمدلله څه خبره ده، بعض وخت په ترانزیت کې مشکلات جوړي، بعض وخت په تجارت کې مشکلات جوړي، په خپل منځي تجارت کې مشکلات جوړي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. احساس صاحب، تاسو مخکې د کارګرو په ارتباط خبره کوله چې په بهر کې، په ایران کې او په نورو هیوادونو کې د افغان کارګرو وضعیت ښه نه دی. د تیر حکومت په دوره کې له یو شمېر هیوادونو سره خبرې وشوې، تر نه پېژم چې تر څه حده پورې به عملي شوي وي. مثلا له قطر سره خبرې شوې، له متحده عربي اماراتو سره، له جنوبي کوریا سره خبرې شوي وي چې کارګر به ور استول کیږي. حتی ترکیه ته یو شمېر شپانه واستول شول. په دې برخه کې څه فکر کوي چې کله گاونډیو هیوادونو سره خبرې وشي، همدا کارګر چې ایران ته ځي والته داسې زورول کیږي لکه اوریدونکي چې ورته اشاره وکړه وحید الله، د دې په ځای که قانوني ورواستول شي همداسې متحده عربي اماراتو ته؟ هلته هم اوس ډېر مشکلات لري افغان کارګر، اکثرا د افغانستان پاسپورت نه مني. کله چې یو کارګر وایي غواړي وطن ته ولاړ شي، نو چې لاړ شي بیا بیرته نه ور پرېږدي، هماغه ځکه چې د افغانستان پاسپورټ یې دی. په دې برخه کې څوک باید له دغو هیوادونو سره خبرې وکړي، او څه ډول هغوی ته قناعت ورکړل شي چې افغانانو ته په دغو هیوادونو کې کار پیدا شي؟
مننه سرون صاحب محترم، زه خپل په دې نظر یم چې هیڅ د افغانستان هیڅ کوم کس باید خارج ته د مزدورۍ لپاره ونه لیږل شي. هیڅ کارګر باید افغانستان خارج ته د
کار لپاره ونه لیږل شي. کار ډیر دی
په افغانستان کې، باید ورته د کار زمینه برابر شي. دا اوس چې
سخت ده، لیکن احساس صاحب، هغه هیوادونه چې تر موږ ډېر پرمختللي دي، مثلا هند وګورئ چې په نن سبا کې به د دنیا دوم او دریم اقتصادي قدرت شي، ډېر کارګر لري په خارج کې. پاکستان او نور ټول په یو بل هیواد کې کارګر لري. دا ډېر دي اسعارو دي ترلاسه کولو ډېره ښه منبع ده.
جناب سروان صاحب، که چېرته کېدلای په د تیرو شلو کلونو کې چې د بهرنیو ملکونو سره دوی خبرې کولای، مثلا د تیر جمهوریت د وخت چارواکیو یا مشران که وختله ور سره خبرې کړې وي کې خبرې هم ور سره کړې وي، یعنی تاسو باور وکړئ چې د افغانستان ځوانان چې په بهر کې دي حتی هلته په چوکۍ هم ناست وي چې د کاریګر نوم ورپورې شو ورته د عزت په سترګه نه کتل کېږي. لاند د زمونږ د کلي زمونږ د سیمې ډیری ځوانان چې تللي هغه ایران ته
غیر قانونی تللی دی که دا قانونی لاړ شي فکر نه کوئ چې هم به عاید زیات وي د وحیدالله غوندې به پیسې نه ترې اخیستل کېږي حداقل؟
بلکل امکان لري چې زمونږ حاکم نظام د بهرنیو ملکونو سره په تفاهم باندې یو کار وکړي، دوی یو تفاهم ورسره وکړي، کاریګر واستوي، خو په هغه صورت کې چې دوی ورسره تفاهم وکړي د غیر له تفاهمه د افغانستان د یوه ځوان استول خارج ته دا د افغانستان د ځوانانو سره ظلم دی. تاسو باور وکړئ سران صاحب زمونږ ملګري په ایران کې د اوس ایران ته تللي دي، یعنی په داسې یو بد وضعیت کې دي. ګورئ د افغانستان ډیری ځوانان په ایران کې په نور خو څه کوي چې
په ایران کې به په بد وضعیت کې، لیکن ما د متحده عربي اماراتو مثال هم درکو، د همغو کارګرو له برکته دا خوس خوس شوی دی چې اوس د افغانستان په یوه آباد ولایت بدل شوی دی. دا یو مثال ده.
ترون سب محترم کله چې یو څوک یو ځوان ځي بهر ملک ته حداقل نوره سختي خو څه کوي چې دغه د خپل کور څخه لرې کېږي، د خپل فامیل څخه لرې کېږي، دا هم یوه ډېره لویه خبره ده. یعنی هیڅ ځوان
پوه شوم تاسو یعنی د دې اصلا طرفدار نه یست، لیکن مومن صاحب تاسو څه فکر کوئ دا د کارګر چې دی دا پخپله یو ډول پانګونه نه ده، یو ډول سرمایه گذاری نه ده چې کارګر خارج ته واستول شي؟ په تیرو کلونو کې خو ما اوریدلی دي چې تر $100 میلیون پورې همدغه افغانانو له بهر نه خپل هیواد ته رالیږل.
جناب سروان صاحب محترم، زه په ډېر احترام سره د همدرد صاحب خبرو ته ولې هیڅ مملکت د یو لاس څخه وټک نه شي. موږ ضرورت لرو که تاسې د هند راواخئ، پاکستان راواخئ، بنګلادیش راواخئ، یعنی جنوبی اسیا ټول د دې ټوله کارګر کده آی ټی په سنگاپور کې وګوري، د آی ټی ټوله کارګر نو دا به د هندستان وي، چیرې په جاپان کې وګوري که په یو کمپنیانو کې کار کوي نو دا به هندیان وي یا به پاکستانیان وي. ولې زموږ مشکل لرو؟ زموږ مشکل په دې دی، موږ یو کارګر اسو، هغه باید موږ پروفیشنل کارګر کو، زموږ کارګر باید اصلا باید ژبه زده وي. دا اوس په قطر کې هم د قطر تقریبا شاید په تور اتلونکي کې موږ د قطرې وایحت ولرو، داغه په مسته لایسنسونه پر بیرملی ستاندر باندې راکوي. مثلا یو څوک موږ لرو ډیر ښه اسکواټر کار دی، اسکواټر دغه دبر ته کار دی، لوډر کار یا داسې داسې مرتوی، ولی هغه یو قانوني سند نه لري. موږ ضرورت کړو چې هغه ته موږ باید یو قانوني لایسنس ورکړو، دی ولر شي هلته باید دته باید د کار اجازه ورکړي، بیرملی لایسنس باید دی ولري، د کار اجازه هلته ولري. دغه مشکل د مشکلات اولی تقریبا د غوس خوست تقریبا هر ورځ د $200 میلیون پر د خارج څخه روان دي، دا د خوست په بسازي کې مصرفي دي، دا د کندهار تر روان دي، هرات تر روان دي. موږ ډیر ځوانان چې په هغه خپل کورونه د جېبې څخه سپورتي، نو زه په دې عقیده یم یو باید موږ دغه د کار په باره کې باید خپل موږ یو قراردادونه ولرو چې موږ کم کارګر هلته ضرورت دي. موږ باید هغه کار، مثلا په سعودي کې کم کارګر ضرورت دي، موږ باید هغه کارګر وروزو، هغه انجینر ولرو، هغه د آی ټي دایسي خلک ولرو چې هلته ورسو. که زه ستاسو خبرې سره موافق یم، امارات کې، په قطر کې، په ټول په سعودي کې زموږ ټول افغانان دي چې هلته ډېر څه کارونه کوي، څه کارګران دي، څه سرمایه دغه یو کارګر څه بیا ډېره ولا سعودي سرمایه ګذاري لري، اوس کمپنۍ لري په دغه اروپا کې، په جرمني کې خلک د یو ټیکسي سره راغلي دي، اوس واسه ټیکسیان لري، یو کمپنۍ لري، پنځه پنځلس ټیکسیان لري، خپله کمپنۍ لري، کاروبار کوي. زه په دې باندې عقیده یم چې موږ باید د ټولې دنیا سره زموږ اړیکې،
لیکن یو مسله بل هم تاسې مهمه مطرح کړه، هغه دا چې باید فنی شي زموږ کارګر. مثلا زموږ کارګر چې ساده کارګر وي، کوم مسلک یې نه زده، د تر ټولو ټیټه اجره اخلي، لیکن یو په مقابل کې یو پاکستانی او بنګالی په دې عربي هیوادونو کې څو چنده زموږ د کارګرو اجره اخلي. دې برخې ته توجه فکر کوم چې ډېره لازمه ده.
زه فکر کوم د غوړو چې پروفیشنل نه دي، هلته چاته کار نور کوي، چې ته د کار اجازه ونه لري، لایسنس لکه موټر چلی لایسنس دې بلري، نو لهذا که ته بل کار کوې، که ته په یو ورکشاپ کار کوې، که ته په د کته مثلا په پیزا په پیزا کې کار کوي کپې بیکری کې کار کوي کپې انجینر کته چې کار لایسنس ونه لري او هلته تاسو سټیک نشه تاسو نه توک به مادر کی او نه تکواله چې چالت کار وکړي زما ارزو دغه چې موږ په دې برخه کې موږ دغه اوسه کوشش کړو مثلا موږ مثلا د ډرایورانو سره په مشکلاتو کې موږ ترانزیت کوو دا نن چې موږ ترانزیت کوو یا تقریبا موږ چې اسیا یې مننه ترانزیت کوو زموږ ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي یو د جیبي مشکل دی یو د جیبي مشکل دی بل انټرنیشنل لایسنس ته باید ولري دا دواړه مهم دي چې دی ولري نو بیا عمل کې اجازه ورکړي هغه باید تاسو په فار قانون د بیلنني د قانون دی د ترانزیت په اړه کې باید تاسو لایسنس ثبت او تاسو لایسنس چې باید کلیک پروي ته باید بیلنني ولري نو وی کې چې دا تقریبا د اختر نه بعد موږ په دې کې کوشش کړی دی چې راز موږ په قطر کې د قطر د سفیر صاحب سره همکاري وکړو البته افغانانو همکاري سره وکړه د قطر د اتاق ضرورت مرستيال د دې کمپني مشر یې غوښتل سره شخصي وعده کړی دی چې موږ به درځو چې په دې کې موږ څنګه کولای شو چې کار او خدمت وکړو.
بله سم ډیر زیاته مننه احساس صاحب، څه فکر کوي چې خلکو ته لارښوونه ډیره مهمه ده چې وروښودل شي چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په بهر هیوادونو کې برخورد نه ورسره کیږي د دې لپاره چې په داخل کې کار پیدا کی یو څوک چې هیڅ شی نه زده طبعا چې ځان ته کاروبار نسی جوړولی مخکې تر دې چې په دې اړه پوښتنه مې مکمله کړم یو اوریدونکی وایي منتظر دی اول به دوی ته ورشو مهرباني کوي تاسو تاسو له استودیو سره وصل یاست خبرې وکړئ.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
آیات الله سخصی ما د بلخ ولایت نه
مهرباني کوئ سخصی صاحب
نن مو واقعا ډېر یو اساسه موضوع راخیستې ده زه غواړم د یو ځوان په صفت او د یو آزاد خبریال په اساس دې موضوع ته اشاره وکړم ځکه چې موږ هر ورځ دغه موضوع سره مخامخ کیږو کله چې موږ ټولنیز گزارشونه جوړو په بلخ ولایت کې یعنی زه چې د خبریال په اساس ته وزم ځواني که سپینجری که غدې شکلنې که څلوېښت کلنې دوی حتی موږ ته لاره ازغلې زموږ څخه د کار توقع کوي متاسفانه دا یو ډېر بوژنوونکی حالت دی نه تنها په مزار شریف کې بلکې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دی خو مشکل چیر دی ستونزه اساسي ستونزه چیر ده متاسفانه دې زه باید په ډاګه ووایم چې نوی نظام چې کله رالی داسې کسان راله و چوکیو ته چې متاسفانه یو خو هغو د عصري علمونو پر ضد وه حالانکه چې د عصري علمونو پر ضد تظاهرات کول خو بیا بېرته دغه عصري علوم څخه دوی مثلا معاش اخلي او یو ځوان چې هغه تحصیل کړی هغه نن د کارګر په حیث ما په خپلو سترګو ولیدی چې په چوک ولاړ دی او د 200 یا د 300 افغانیو د روزانې لپاره تر مازدیګر پرې حتی دی کورته نه ځي چې دوی ولاړ شي کار پیدا کړي او کورته د ډوډۍ یا د خوراک پیسې راوړي نو زما غوښتنه دا ده چې کله چې موږ د عصري علومو پر وړاندې جبهه نیسو او بیا بېرته د عصري علومو څخه ځان ته معاش راخلو دا نو ډېره یو جبر دی زما په نظر.
بله مننه چې ټلیفون مو کور ودان. نو احساس هغه مخکنی خبره د دې لپاره چې په داخل کې خلکو ته کار پیدا کو کارشتل مخکې یادونه وشوه چې شاید ډېر داسې کارونه زموږ خلک په بهر کې کوي چې په داخل کې کور ومرسیږي نه کوي داسې هم شته دا هم یو واقعیت دی د دې لپاره چې یو څوک په لږ پیسو ځان ته کاروبار پیدا کړي په ځینو هیوادونو کې خلکو ته لارښوونې ورکول کیږي چې دا وکه اوکه هغه کار شته هغه کار نشته د کار چلونه ورښودل کیږي دغه کار په افغانستان کې څوک کوي او که څوک نه کوي فکر نه کوي چې لازمه ده دې برخې ته توجه وسي.
بلکل ډېر زیاتمن سروان صاحب ګورئ زموږ هغه ځوانان چې پوه با استعداد او په کار پوه دي هغه په رښتیا سره چې په خارج کې هر ډول سهولتونه د ځان دپاره برابروي ښه ژوند د ځان دپاره برابروي پیسې ګټلی شي خو ګورئ د موږ د ټولنې هغه خواره او فقیره طبقه چې دلته هماغه په چاک باندې ودرېږي او په یوه کس پسې لس کسه منډې وهي هغه ګورئ په خارج کې هم د ځان دپاره کار نه شي برابرولی په داسې حال کې چې دوی په غیر قانوني ډول لاړ شي که چېرته د یوې مرجې په اساس باندې لاړ شي دوی هلته کار وشي ممکن یو څه د ژوند دپاره څه زده کړي خو هغه کسان چې دوی په اول زده کړه وکړي هغه د ډېر کم شي نه باید پیل وکړي مثلا څوک روپۍ په مقابل چې څو جوړه چپلکه دروړي دلته د خرڅ کړي ژوله د وغلی پاپر د وغلی بل څه یعنی ځان د ځان د سیار کې چې د همدغه کم شي څخه دوی پایل وکړي تر څو په آینده کې دوی خپل ژوند د همدغه کم کار په واسطه د وچلوي او په راتلونکي کې د خپل د یو ښه کار د یو ښه منصب خاوند شي. ګورئ د افغانستان خلک ډېر فقیر خلک دي، ډېر بېوزله خلک دي، نه یوازې په دوه کلونو کې دوی بېوزلۍ ځپلي، په تېرو څو لسیزو کې د افغانستان خلک جګړو وځپل، غریبۍ وځپل، فقر وځپل. دغه اوس له تېرو دوه کلونو راهیسې خو زه اطمینان در کوم چې ویلی شم سل فیصده که نیم یو څو فیصده که شوي دي، ځکه چې هغه جګړه نشته، امنیت راغلی دی، یوازې د کار ستونزه بي. خو په تېرو کلونو کې ګورئ په تېرو څو لسیزو کې ممکن هر ډول امکانات به و خو جګړه وه، خلکو په د آرامۍ ساه نه شوی اخیستلی. اوس چې امن راغلی دی، اوس د لږ د همدغه ځوانان چې دلته په دې وطن کې پاتې دي، دوی د کوشش وکړي چې د خپل شخصي کار په واسطه په کار دې نه شرمېږي، د خپل فامیل دپاره د نفقه برابرولو په خاطر دی، هغه که په کراچۍ کې سودا خرڅول وي، که په بازار کې سبزي خرڅول وي، په دې دې نه شرمېږي. هڅه دې وکړي چې د خپل ځان دپاره یوه لاره یوه تګلاره وټاکي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. محمد صاحب، د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام، یعنی دغه شرایط دینو، په دغو شرایطو کې څنګه کېدای شي چې د کارګرو شرایط بهتره کړو، د ژوند شرایط؟ محمد صاحب تاسو سره مل په دې اوسنیو شرایطو کې
اواز صحیح نه راځي. اوسنیو شرایطو کې جناب فرمان صاحب محترم د کارګرانو د سفر ده، موږ باید افغانستان کې د کار پر ضد باید د مبارزې یو کمیټه ولرو. په هغه کمیټه کې باید سکتوري وزارتونه جمع سکتور خصوصي، لکه وزارت زراعت، وزارت کار و عمومي شمعي، وزارت مالیه، وزارت تجارت، وزارت اقتصاد، دا باید ګډه کمیټه ولري. او هغه پروژې مثلا کوم شی موږ افغانستان ته ډېر واردات لرو، د هغو د مخنیوي دپاره باید هغه شی څنګه کولی شو چې په افغانستان کې موږ شته فرصتونه لرو، د هغو څنګه کولی شو چې استفاده وکړو. لومړیتوب باید دا وي کوچني صنایع باید د خلکو په واک کې واچوو. خو دا کیس دا بیا ټول نصیب ته په بانکو پورې اړه لري، چې بانکونه څنګه یو چا ته قرض الحسنه ورکوي، یا هغه اسلامي بینکداري څنګه موږ دلته ترویج کولی شو، څو خلکو ته لږ پورونه ورکړي، څو هغه کار او تولیداتو دپاره چې هغه وکړو. دا انشاءالله کار پر مخ ځي. خصوصا زما یو شی چې زما دغه برخه چې نه یم پوهېدم چې دا کارپوهان چې زما خبرې اوري، زما سره وپدي چې څنګه وي، هغه لکه د مرغداري بخش دي، او د مالداري بخش دي، او د زراعت بخش دي. په دې کې موږ باید جدي توجه وکړو، د دې تولیداتو دپاره سړې خونې، د دې تولیداتو دپاره باید میکانیزه ځایونه او میکانیزه اویاري سیستمونه دا باید جوړ شي. خو په لومړي سر کې زه پوښتم چې مرغداري اسانه ده، د دغه څخه باید شروع کړو. نور سپ بای سپ باید موږ پر مخ لاړو، او څو د شته فرصتونو څخه استفاده وکړو. افغانستان دوه ډېرې فرصتونه لري، کولی شي چې د هغه فرصتونو سره
مومن صاحب یو څه د خپل موقعیت تغییر کوي. تاسو دې مرغداري یادونه وکړه، په دې برخه کې زموږ هغه خلک چې فارمونه لري شکایت لري، مثلا له کونړ او نګرار موږ په دې وروستیو کې شکایت درلود. دوی وایي چې کله زموږ چرګان رسیږي، یعنی باید هغه وخت دی چې بازار ته وړاندې کړو، لا خو له پاکستانه ډېر چرګان راشي. خو مخې تر دې چې په دې نظر څرګند کړي، یو اورېدونکی لرو چې دوی څه وایي. مهرباني.
سلامونه نیکیلې، احترامات مو قبول کړئ.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
د غمې درته ویل نو تاسو د وطني سندرو په برابر باندې واوه
نه صاحب، تاسو کوم بل خپرونه لکه چې اورېدلې ده یا کوم بل راډیو پرحال؟ مومن صاحب، نو پیغه برخې کې دغه شکایت دی، دا ډول شکایتونه چې زموږ هغه پانګوال لري، مثلا د چرګانو د فارمونو خاوندان لري، دا ستاسو غوندې ادارې دي چې له چارواکو سره پرې خبرې کولی شي او د دوی دا مشکل حل کولی شي؟
په مقابل کې
خپل موقعیت یو څه تغییر کوي. پخوا مشغ ډېر واضح و مومن صاحب. همدا حالت په همدې حالت کې اوسې او صحیح ده
ولا خدا او بس صحیح دی. اوس حالت کې دوه شیان چې ډېر مهم دي. هغه پانګوال ته چې مقداري
متاسفانه مومن صاحب بیا مو آواز خراب سو نه اورېدل کېږي.
اوس څنګه؟
دا اوس صحیح ده. دا اوس بیا هم ګزاره کوي.
هغه څوک چې په مرداري کې پنګاري کې پنګونه کړې ده درغو پر خام باندې د بحث مواد راځي ملات پر یو پیس او د دې لپاره د ډېره مساعده ده. د دې لپاره برق په نیم قیمت دی. ولی زه زما هغه ارګانیک ارګانیک سره مقصد دی. مثلا موږ کولای شو په روزګان کې د ارګانیک شکرپاره موږ دنیا ته باید وپیژنو او دنیا کې باید د وزارت خارجه محترم وزارت تجارت محترم دا باید موږ سره همکاري وکړي. بیکاره باید را تقسیمي موږ ته باید همکاري جوړ کړي. موږ باید د چین هیواد ته د خپل شکرپاره واتو چالته ډیر دي. متاسفانه چې په بعض شرایطو کې موږ د خپل شکرپاره د نور هیوادو څخه دي یا زموږ غالي مثلا د نور هیوادو څخه دي. موږ د دې ته
بله ډېر مننه مومن صاحب. ستاسې اواز بیا خراب شو احساس صاحب. وخت هم ډېر پاتې نه ده. لنډه پوښتنه بله تاسې څخه وکړم په همدې به خپرونه پای ته برسو. دغه څه چې مومن صاحب وایي یعنی دا کوچنۍ پانګونې په دې تېرو شلو کلونو کې ډېرو مؤسسو هم دا کار وکړو. مثلا یوې کونډې ته چرګې ورکړې وای هغې ټولوه او خرڅوی ځینو ته وزې ورکړې چې پالیې نسلګیري یې کوي. لیکن کله چې یو څه وخت پیدا کار وکړو بیا به چرګې حلالې کړې وزې بیا حلالې کړې او دې ته ونه کتل چې سبا به بیا څه کوي. سبا به بیا لاستر ځینې ناست وي. د موږ خلک دغسې یو هغه نه لري فکر نه کوي چې د سبا په فکر کې ډېر نه دي.
ډېر مننه جناب څرون صاحب. زه غواړم دوه موضوعات ته اشاره وکم. البته درې موضوعات ته وخت هم کم دی. مسؤولین دې هڅه وکړي لکه څنګه چې له ښار څخه سوالګر ټول کړل همدارنګه متعدن یې د درملنې په موخه یوړل نو د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره دې هم پلانونه جوړ کړي. بهرنۍ موسساتو ته د اجازه ورکړي په داخل کې د پروژې پلي کړي او ترڅو ځوانان کار شي. بله مهمه خبر دې تر څنګ هر څوک او هر ځوان د کوشش وکړي چې له کم شي څخه پیل وکړي د خپل ځان لپاره کار پیدا کړي. همدارنګه هغه مرستې چې په اطرافونو کې په کلیوالو سیمو کې ویشل کېږي مثلا د چرګو په برخه کې یا همدغسې نورې هغه د مستحق کسانو ته ورسول شي. هغه څوک چې مستحق دی هغې ته د ورکړل شي او هغه څوک چې غواړي د ځان لپاره یو څه کار پیدا کړي همدغه دې کوشش وکړي چې له ډېر کم شي څخه پیل وکړي تر څو د خپل ژوند په ښه ډول مخ ته یوسي. د خپل ځان دې په زحمت کې د بل له اوږو څخه د استفاده نه کوي چې د بل په اوږو ولټېږي ځکه د بل په اوږو ټېدنه به دوامداره نه اوسي. نو هر ځوان هر څوک غواړي چې خپل ژوند په ښه ډول تیر کړي په خپلو مټو د زور راولي د بیکارۍ سره د مبارزه وکړي د اقتصادي ستونزو سره د مبارزه وکړي سختۍ دې وګالي زحمتونه دې وګالي. انتاس به وروکي نثرون صاحب زه چې خپله تقریبا اووه نیم کاله کې چې زه په رسنیو کې فعالیت کوم په ډېرو سختو شرایطو کې ما زده کړې کړي دي. په ډېرو سختو شرایطو کې ما مبارزه کړې ده. حتی ډیری وخت زه د داسې اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوم چې زه د کوټسنګي نه ته کمپنۍ پورې ما 50 روپۍ کرایه نه لرله چې زه د موټر ته ورکړم. خو زه د کوټسنګي نه ته کمپنۍ پورې راغلی یم. ما په پښو باندې پلی مزل کړی ځان مې رسولی. خو مبارزه هڅه یعنې مبارزه مې د لاسه نه ده ورکړې. خپل همت مې د لاسه نه دی ورکړی. ځوانان باید کوشش وکړي چې مبارزه وکړي. حوصله صبر استقامت انسان بریا ته رسوي. زمونږ د ټولو ځوانانو څخه دغه غوښتنه چې دوی به زحمت تیر کړي حوصله د لاسه ور نه کړي. له پانګوالو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د ټولنې مظلومې طبقې ته د کار زمینه برابره کړي.
د خلکو څخه د ملي تجارانو څخه مې غوښتنه ده چې د ډېرو بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړي، تر څو هغه کسان چې دوی په کور کې د کار د پوره څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي، هغه د هغو لاسنیوی وکړي. او له بهرنیانو څخه مې غوښتنه هم همدغه ده، هیله ده چې زمونږ دغه اواز تاسو ورسوئ. هغه افغانان چې دلته له هر نگاه څخه کوي چې دوی خارج ته، هیله مو دغه ده، غوښتنه مو دغه ده چې د دوی سره ښه رویه وکړي، د دوی په کار کې ورباندې ظلم ونه کړي. هغه نور هغه ستونزې چې دوی په لارو باندې زغمي چې په غیر قانوني ډول ځي.
ډېره مننه، کور دې ودان، سلامت اوسئ. د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال احسان الله احساس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړي مرستیال یونس مومن څخه هم ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. متاسفانه ډاکټر لیاقت عادل او دریا خان بهیر ټلیفون ته ځواب ورنکړو. د ازادي راډیو څلور ویشت ساعته دوام لري.